افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 14 د نومبر میاشتې 16 په راپورونو کې راځي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. بهرنیو ځواکونو له افغان امنیتي قواوو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د ده په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلات ووهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې 2 کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2018 کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوه ځان وژونکي برید وروسته جوړ سو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د 9 ښوونځیو ودانۍ د 5 په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان سول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه،
400 ښوونځي بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځي د جوړېدو چارې روانې دي. هڅې کوي چې د پاتې 3000 ښوونځي د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي ترڅو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 14000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایډن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټون کوي بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د 5 په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې سو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه ښاغلی خروټی د 5 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسی. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټې نیول کېدل د قانون خلاف بللی. د خروټې د کورنۍ غړو او خپلوانو ویلي چې خروټې د چهارشنبې له ماپښین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټې د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعت وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان له پوځ سره د ناټو د ملاتړ د نویو پوځي مرستو حال درکو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پانتونونو د خوندیتوب لپاره پر یو نوی پلان کار کوي. په کندوز کې د ښځو له ټولنیزو ستونزو په یو راپور کې خبریږو.
نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
دا هم ورته چې سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې یو افغان کارګر وایي
موږ ډیر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې نوې تصدې کپیل سره کار نه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې لسره د ټاکنو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ټولنیز پروګرام کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داس وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نشتې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د امرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شو چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو یو سر یو سلو یولس ځمکنۍ حمله کړي او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي. یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشتې درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
موردل چې د ناتو د قاتم لا تړ ماموریت وایي چې د افغانستان له پاوت سره د بیلابیلو پوځي وسایتو او وسایلو مرسته کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پرې ودا سي طرح کار کوي چې لمخه به په هواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. فیروزه عزیزی نور حال کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پات کېدو او په ټول هواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرح جوړوي. د نغ وزارت مسؤلینو د پنځمې پورس په کابل کې پیو خبري غونډه کې وویل دا طرح به څو برخې ولري چې وکولای شي په راتلونکو کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت دغه طرح بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش
د موږ د لوړ زده کړو وزارت موقف امداد چې موږ باید په امنیتی طرح باندې کار وکړو. د افغانستان د پانتونونو لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو چې داسې پیښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او ته د اکثره موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پانتونونو.
لوړ زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرح جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیفروم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هر ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیفروم په ډیره اسانه او په کمه بیه جوړېدای شي. د بیړنۍ حالاتو متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی تحصیلی د کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیات، او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته. نو د امن خونی یا سیف روم او بیا هم داسې ځایونه هلته چې په حداقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یو جدي اړتیا ده.
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې 14 ټولګیوال ووژل سول دا نیوکه هم کړي چې ګنې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري، او له دې کبله چې د حقوقو د ستاژ ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه سول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړیږي راغنیزې چارې بشپړې سوي، خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمی مرستیال محمد شفی شریفی بیا وایي د ادارې او عامه پالیسی پوهنځي لپاره د جوړیدونکو ودانۍ رغنیزې چارې روانې دي.
تعمیر بخش قسمت های آخر کارشون
است. د دې تعمیر د اخیری برخې کارونه پاتې ده. تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستای.
تعمیر ما تسلیم شته نه میتونیم.
په دغه نوې ودان سوي ودانۍ کې د برق نه نخلیدل یو ستونزه ده چې د پوهنتون د مسؤلینو په خبره ودانۍ له برق سره نخلول په قرارداد کې نه دی راغلي. هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پر نیوکه کوي. پر کابل پوهنتون لبرید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډیریدو دي. تیره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یو هر اړخیزه طرح جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحات ژمنه کړې وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصلوي. پر دې ډېر انتقادونه سوي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل سوي ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په ډله کې افغانان هم شته. حمید خوشحال د خوست اوسیدونکو دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې موټر چلوي. اجمل انت په مرکه کې وویل
تقریبا 2 کال وروسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د لپاره په د کار په قانون کې نرمښت لاکړ. څه پورې جزئیات نشته، جوړښت په دوی د آیات قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي، یو اووه ماده تقریبا رسنیزې شوي دي چې په هغو موږ هم خبر یو، شاید تاسو هم خبر یې، شاید ځینې اورېدونکي به هم خبر یې چې دوی غوله جملې وایي خروجاو ده، یعنی خروجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نوی هغه به خپل د بهرنیان کوي. دوهمه د کامید خدمتو سره به بهرنیان کولی شي کفالت بل چاته واړوي، کنه بل شرکت سره یا قرارداد کوي یا بل کس سره کار کوي هغه هم کولی شي. دریمه ده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرنی کولی شي چې خپل ځان ته خروج نهایی یعنی بیخی سعودي پر خودل کنه خو مقابل لوري به نه متاثر کیږي. تلرمه کفالت به الکترونی قرارداد بدل شي کنه کمپیوټری کیږي به پنځمه قراردادونه برسیره ماشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کیږي چې حکومت سره به ثبتیږي. او شپږمه په سعودي کې بهرني کارګر خپل منتخب کمیټه جوړولی شي. او ومه د بهرنیان دپاره د ماشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان بندملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% کفیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټولې دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کفیل له صحنې وځي لري کېږي نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباري دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته چې زه د کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمې ورکو او کفیل تم پیسې ورکو. نو د دې لپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمې ورکو نو خلاص خپل کار به مخته.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغه راته وویل چې کېدای شي یو ستونزه د کفیل نشټوالی رامنځته کړي، هغه دا چې خی افغان کارګر په خپلو کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل هم ورته سخته تمامېږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپله نه ځي، دلته مکتب ورته وایي یا کوم رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو دپاره یا د ترافیکو د ستونزو دپاره یا د کاروبار دپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتري کارونه ته به ورکه هغه لکه کمیشن کاری د سیستم دی خو قانوني دی ته دغه کارونه ټول هغه مختوړي. افغانان دې تشویش نه کوي، ان شاء الله په دې کې به دوی لپاره ډېر سہولتونه وي.
افغانان عموما دغه ته په څه کارونو باندې بوختي ډېر افغانان څه شکی؟
ډېر افغانان خو تقریبا ځینې موټر لري، ځینې دکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې ښې وریجې پخوي ډېر ښه پلاو پخوي دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چون زموږ خلک بې سواده دي نو دا د هغه کار کوي د تعمیرونو جوړولو د ژورو تاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته پکې مصروف.
په سعودي عربستان کې یو افغان کارګر حمید خوشحال و چې په دغه هیواد کې موټر چلوي. په سعودي عربستان کې د خوست، پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي تر ډیره په بیلابیلو کاروبارونو بوخت دي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست اوسیدونکو نیو والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړي چې تر دې مخکې څو څواري چارواکو ته ویلي خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
سٹارز ان سٹرایپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوزي مسایلو لیکنې خبروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیارغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر 13 میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنگټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. برټانوي ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځ پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانې په حواله له 22 څخه 1500 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبه ورځ حمله د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپی شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یادایش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
د خوست اوسیدونکو نیوی والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې له دې مخکې څو ځلې چارواکو ته ویلي، خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. جنرال مهمند کټوازی چې په دې وروستیو ورځو کې د ولسمشر د حکم له مخې د خوست د والی په توګه ټاکل شوی، پرون د دې ولایت اوسیدونکو ته وروپیژندل سو. نجیب الله لوخي له په دې اړه نور جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوې ټاکل شوې والی جنرال مومن کټوازی ته خپلې هغه مخکینه غوښتنې ورمخې تکړې. دوی ویل د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پوهنتون د جوړېدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړې، خو عملي شوي نه دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکڼوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کارو کی.
تونه مدا غوښتنه دو جناب ولی صاحب، دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخ سینه دی ولسونو سره په فزیک نه او ځواب بیاي. مونږ د پچا خان پنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپکیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسله نه مونږ په ډېر یلو نور خپکیږو ولا چی.
دی وی خاري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوی میاشتې سوداګر موټر په ګمرک کې ویلوړي، سل پیسد تاشری، سل پیسد مسول، چی پا درائی دسی سلویر درشو ولایت کنه که گیوازی چی دخوست رکی گی دا یمیگ دخوست ترانزیت یلیار دی پردسی سابلم.
لجنرال مومن کتوازی مخی محمد صدیق پتمن نگدی چلور میاشته دخوست واری و نموری پیاده گونده که ویل
ماموریتونا و ولایتونا منفقه مقرره امتیازات زما پسر که یو ویختم نشو تیتولی جگه ولی پویار راغله و پویار در نظم که کم مکتوبم پاته و او زما تاریخ گذاشته امضا تم امضا و ما پا مونیت که امضا کار کرده ویل کمر که درش کور که امدر تا امضا کو.
مهمن کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمن کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست د والی په توګه معرفي کیږي. لدی مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
لخوس تخزو کندوستا په کندوس کې د شروزو د حقونو ځینی فعالانه د ولایت په لور پرتو سیمه کې په زور د انجنونو د ودو ولو پاړه اندیشنه شي. اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کمعمرو نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کمعمرو نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سعد په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
هنوز د بسیاری موارد دختره بسیار کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج بالاشون تل
هم لیدل کیگی چې جنونه په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی. دغه چاره بده او ناسمه پایله لري، ځکه هغه شمیر جنونه چې په کم عمر کې ودونه کوي خراتلون کې نه لري. مورګانې او پلرونه باید لدې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخې پاتې کیږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشونشان به سن خورد به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده، ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري. او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندوز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
در قرا و قصبا در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
د بلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلي دي چې د اړتیا په وخت د بلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونی انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بیلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له شپږ ویشت کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤل ګڼل کیږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمه د کویت د بهرنیو چارو لو وزیر احمد ناصر المحمد السباخ سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاروی په اړه ټلیفوني خبري وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. دغه حرکت وایي امریکایان کابل سي پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د اونوي شوونځي ودانۍ د پنځمې پورز ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیل ولایتونو له څلوېښتو ښځینه لوبغاړو په کابل کې له دریو اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سن رایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خونی مرستیال جو بایدن د امریکایانو وغوښتل چې آرام واوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو غوڼه وريدونکو سیمستون راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمندلي کې پر کابل پانتون وسلواله حمله یا وحشیانه او غیر انساني حمله و. دا حمله زموږ پر دینی او دنیوي ارزښتونو حمله و. دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حکومت مزرانو تر سره کړی دی. افغان ځواکونه باید د دې برید غچ واخلي. دانش له جلال آباد علی کی وروستی حمله د زغمل وړ نه ده. حکومت وړ چې د امنیت د قوی کېدو لپاره جدي کار وکړي. خان محمد اسلامیر د هلمند له ندلین لیکلی دی. په هلمند کې هر شپه سخت جنگ روان وي. د سولې خبرو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړي. عبد الواحد مدقیق له کندهار د امریکا د جمهور رئیس ټاکل به د افغانستان پر حالات او اغیز وکړي. په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی پر افغانستاني اغیز درلود. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی ک ډونالد ټرم د ځل انتخاب وګټي کې دایسي د سولې خبري یو هدف ته ورسیږي. او زید الله ویسا له کندهار لیکلي په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته اوربند مهم دی. تاسو آزادي رادیو ته ورسیږئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبريږي. د کور کلی پروګرام تر اوریدو مخکې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ سره ورو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د خبرونه وګمی جوړه کړی ده. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د میرمنو نه په جبر د هغوی د معاش یا اوید او اخیستل دي. یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه په زور د هغې معاش اخلي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خپل مټ ګټلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه د هغې معاش په زور اخلي او خپل خزه نه پریږدي چې خپلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي؟
که چیرته زه درته اجازه درنه کوم نو ته په کم دلیل سره لکور څخه بهر وزې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتي.
د قانون لمخې یو نارینه د خپلې میرمنې نه په زور د هغې معاش یا بل عاید اخیستلی شي.
د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسونه ده.
یو ښځه چې کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا عوایدو ته څه هیلې لري؟
هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عواید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځواب
ځوابونه پیدا کړو. اوس په پدی اړه راپور لوګمی و ورو چې دی وی خزی په غک پیلېږي.
ماشلرم مالې مې ما هغه د کور مصرف کوم ټول می په کور کې را ناغستل کیږي. دا اولادو پیس می کیږي، د ریکشاو پیسې کیږي، دا اولادو مصرف د کور مصرف ته.
دا رو یا و چې میاشتنی ماشی خوون ورناخلی او هغه ته حق نه ورکوي چې په خپل خوخه یې اندزان لپاره هم یو اندازه مصرف کړي. د هغه په خبره میاشتنی ماشی ټول په کور کې مصرفيږي. رویا تا ورته بل خزه لیلا هم لا ورته برخلیک سره مخ ده. هغه هم وایي چې خاوندې خپل کار نه کوي، د دینې ماش په زور اخلي ترڅو د اولادو نفقه ور باندې برابر کړي. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما خپل ماش 8000 افغاني ماش ته چې زما خپل خاوند راڅخه اخلي، چې یعنی زما خاوند وظیفه نه لري، د کور مصرف ته خپل ځان باندې مصرفوي. یعنی زه چې دا 8000 افغاني ماش اخلم، زما څخه چې د خاوند می اخلي دا یو افغاني ماته نه راکوي. زه د خپل ماش څخه چې کار کوم، نه خپل ضرورت او نه خپل د اولادونو ضرورت ته پوره کولای سم.
په دا وروستیو کې د ځوانانو مخانشي او ایتیاتا د افغان میرمنو په وړاندې یو بلستون زده چې د نورو ستونزو سربیره د دوی ورځنۍ او په خواره یو غټل شوی پیسې هم له دوی نه اخلي. سارا ګلا د کابل په یو څنډه کې پیره کې خرڅوي. ستومانی او سختي د مخ په ګونځو کې لورای ښکاری. هغه وایي زوی پوډر دی، د پیره کې یو غټل شوی پیسې هم ورنه د پوډر د رانیولو لپاره اخلي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دما د زامن اورک دی، یو زوی می پوډر دی، خاون می مړ دی، فسره کسي کې زبولانی خرڅو، زما زوی پوډر دی، د پیسې دما نه اخلي، پوډر ځان ته کوي.
زینی نارینه د خپل میرمنې نه د هغې ماش په زور او جبر اخلي. دوی په دې باور دي لکه څنګه چې نارینه د کور د مصارف او مسولیت لري، هم دا شان یې خځې هم د کورنۍ او اولادو نفقه کې مسولې دي. دیرش کلن امید چې کابل ښار کې ژوند کوي، د هم وایي چې خاون حق لري د خپل میرمنې نه ماش واخلي او په کور کې مصرف کړي. هغه په دې اړه راته وایي،
کچیرته موږ فکر وکړو چې د خځې د خپل د کوم حقوقو غوښتنه کوي، د حقوقو غوښتنه خو تنه دانه ده چې ته ماته کالی راوړه او ماته ډوډۍ تنه تر وړه. څنګه چې اولاد زما دستا هم دی، که اولاد زما نه دی نو ته چې اولاد د تام ده د مام ده. کچیرته زه درته اجازه در نه کوم، نو ته په کوم دلیل سره له کور څخه بهر وځې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتې، په کوم دلیل باندې؟ لکه څنګه چې خاوند ته اجازه ورکوي چې ته بهر لاړ شه کار وکړه، د کار په وخت کې باید خاوند هم بیچاره کار کوي. چې ښځه د خپل د خاوند څخه د خپل د حقوق پوروالی غواړي، نو هغه ماشومان هم په دې باندې حق لري، باید د خپل د میړه سره پوره پوره سهم کورنۍ د نفقه برابر ولګي، باید په حق کې سهم واخلي ورسره.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې ښځو د هیواد په ټولو چارو کې ونډه درلودلې او د ځان بسیا کېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان قوانینو سره سم د دې هیواد هر وګړی د مشروع لارې نه د شخصي شتمنۍ د درلودلو حق لري او هیڅوک نشي کولای چې د دوی شتمنۍ ورنه په زور واخلي. استاد محمد ظریف علم